که در آن گفته شده دو وزیر کابینه افغانستان در امارات متحده عربی با نماینده های طالبان ملاقات کردند. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید بررسی ها در مورد شکار پرندگان در ولایت هرات با وسیله اتباع کشورهای عربی ادامه دارند. و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که صدر اعظم عراق خواهان وحدت ملی میان عراقی ها در جنگ علیه القاعده شده است. مشروع اخبار. شورای عالی صلح افغانستان در مورد گزارش‌های ابراز بی‌خبری کرد که در آن گفته شده دو وزیر کابینه افغانستان در امارات متحده عربی با نماینده‌های طالبان ملاقات کردند. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که این ملاقات صورت هم گرفته باشد یک گام مثبت در روند صلح می‌باشد.
ما از این خبر نیستیم، اطلاع نداریم، زیرا که شورای عالی صلح در جریان نیست در این ملاقات. در شده باشه خو یک سعی و تلاش است، مؤثریت داره، ما او را رد نمی کنیم.
برخی از رسانه‌های خارجی به نقل از مقامات بلندپایه طالبان که نام‌هایشان گرفته نشده تایید کردند که دو وزیر کابینه افغانستان در امارات متحده عربی با نماینده‌های طالبان ملاقات کردند، اما طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید بررسی ها در مورد شکار پرندگان در ولایت هرات با وسیله اتباع کشورهای عربی ادامه دارند. جانان موسازای سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگاران گفت که در این زمینه گزارش‌های را آنان نیز دریافت کردند.
وی که این گروه شکارچیان از کدام چینل توانست وارد افغانستان شد بررسی ما تحقیقات ما ادامه دارد.
آقای موسازای گزارش هایی را نیز به شدت رد کرد که گویا در جریان چند سال گذشته اتباع کشورهای عربی در افغانستان پرندگان را شکار می کردند. این در حالی است که شماری از فعالان جامعه مدنی در ولایت هرات نیز ادعا کردند که به همکاری محمد اسماعیل وزیر پیشین انرژی و آب ده ها تن از اتباع عربی و دیگر کشورها در ولایت فرا پرندگان کمیاب را شکار می نمایند. اما منابع نزدیک اسماعیل خان این ادعاها را رد کرده و آن را تبلیغات برخی حلقات بر ضد اسماعیل خان می دانند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید یک گروه 5 نفری اختطافچیان که چند پیش رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت قندوز را به قتل رسانده بودند بازداشت شده است. در یک اعلامیه اداره امنیت ملی آمده است که این افراد چند پیش انجینیر شفیق رئیس انکشاف دهات ولایت قندوز را نخست اختطاف و بعداً به قتل رساندند. به گفته منبع افراد دستگیر شده به جرمشان اعتراف کردند. در اعلامیه امنیت ملی همچنان از بازداشت یکی از قماندانان گروه طالبان خبر داده شده که در ولسوالی های دندقوری و کلگه ولایت بغلان مصروف فعالیت های تخریبی بوده است. مسئولان محلی ولایت بادغیس میگویند که 3 کارمند ریاست احیا و انکشاف این ولایت توسط افراد مسلح ناشناس اختطاف شدند. میرویس میرزاکوال سخنگوی والی بادغیس در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد روز گذشته زمانی که میخواستند معاشات کارمندان این اداره را از قلعه نو مرکز این ولایت به ساحه انتقال بدهند اختطاف شدند. آقای میرزاکوال میگوید نیروهای امنیتی در تلاش رهایی افراد اختطاف شده هستند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. صدر اعظم عراق خواهان وحدت ملی میان عراقی ها در جنگ علیه القاعده شده است. نوری المالکی دیروز شنبه در یک گرد همایی سیاسی در بغداد موجودیت هر گونه انگیزه سیاسی را در عقب عملیات نظامی بالای ولایت انبار رد کرد. گروه های وابسته به القاعده ماه گذشته بخش های از شهرهای رمادی و فلوجه ولایت انبار را تحت کنترل خود درآوردند. نیروهای عراقی و جنگجویان قبایلی همدست با این نیروها حالا اکثریت بخش های این دو شهر را دوباره تصرف کردند. خبرنگار رادیو آزادی از عراق گزارش می دهد که وضعیت در فلوجه بر روز شنبه آرام بود. یک مقام صحی در انبار دیروز شنبه گفت که در نتیجه درگیری ها در این ولایت حداقل 60 تن در 2 هفته گذشته کشته شد. در نتیجه تبادل آتش در سرحد قرقیزستان و تاجیکستان چند سرباز سرحدی دو کشور زخمی شدند. مقامات میگویند 5 محافظ سرحدی و 1 پلیس قرقیزی و 2 محافظ سرحدی تاجیکستان در این رویداد زخم برداشتند. بخش قرقیزی رادیو آزادی گزارش می‌دهد که مقامات ارشد هر دو کشور دستور گرفتند تا تحقیق مشترک را در مورد این رویداد که در منطقه سرحدی باتکین رخ داده انجام دهند. تا حالا انگیزه تبادل آتش میان نیروهای سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان آن که روز شنبه صورت گرفت مشخص نشده، اما در گذشته این منطقه شاهد برخی تنش‌ها بوده است. در ماه سپتامبر 5 عضو یک خانواده تاجک در منطقه بادکین به قتل رسیدند و به دنبال آن 4 عضو یک خانواده قرغیزی در همین منطقه کشته شدند. وزیر خارجه هند میگوید روابط سیاسی و تجارتی کشورش با آمریکا به خاطر تلاشی یک دیپلمات این کشور در نیویورک با هیچ بحران روبرو نیست. سلمان خورشید به روز شنبه از آمریکا به عنوان یک دوست هندوستان یاد کرد و گفت که دهلی به صحبت‌ها با مقام‌های آن کشور در همین مورد ادامه خواهد داد.
هیچ سردی وجود ندارد. مسائل مشخص قانون داخلی وجود دارند و در کماس کنونسیون وینا در مورد حقوق مستشاران و البته انتظارهای ما از رابطه که مشارکت استراتژیک دانسته می شود همین است. بعضی مسائل مشخصی وجود دارند که آن را دنبال خواهیم کرد. ما به صحبت های ما ادامه خواهیم داد طوری که ما با دوستان خود انجام می دهیم.
بر اساس گزارش‌ها ماه گذشته دیویانی خوبراگادی یک دیپلمات هندی در نیویورک تلاشی و سپس از آمریکا خارج شد. هندوستان هم در عکس‌العمل به این اقدام از سفارت ایالات متحده در دهلی نو خواست تا یکی از دیپلمات‌هایش را از هند بیرون کند. و قرار است مقام‌های ارشد کشورهای موسوم به دوستان سوریه امروز یکشنبه در پاریس ملاقات کنند. وزرای خارجه آمریکا و روسیه در میان این مقام‌ها حضور خواهند داشت. آنها برای تشویق نیروهای اپوزیسیون سوریه در ائتلاف ملی جهت اشتراک در مذاکرات صلح تلاش می‌کنند. قرار است این مذاکرات اواخر این ماه در سوئیزرلند برگزار شود. در منازعه سوریه بیش از 100 هزار نفر کشته شدند. این منازعه در اوایل 2011 میلادی آغاز شد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
بله، د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام د پاتې برخه ته هم خراغلی. موضوع د پروګرام د سوی تغذیه یا خوارزواکی په ماشومانو کې د ستونزو په افغانستان کې ډیر لیدل کیږي. زموږ سره په سټوډیو کې خپل میلمه بیا حمزه وړم معرفي کوم. شیراز مبارک دی، د کابل اندرا ګاندی په روغتون کې د ماشومانو یا اطفالو ډاکټر دی. زه به د تلیفون شمیرې د تماس شمیرې بیا اعلان کړم. 0 2 2 5 5 0 9 9 40 50 درس سلبخت. شماره تماس را به دری هم تکرار میکنم: 0 7 8 2 2 7 5 5 0 7 9 9 20 35 40. دا زمونږ د تماس شمیرې دی. په اوله برخه کې هم چې مونږ وګیدلو د ډاکټر صاحب له خبرو مونږ ځینې نتیجې واخیستلې چې د خوارځواکۍ غوامده عوامل فقر ده، چې په افغانستان کې فقر زیات ده، د همولې چې نادانی ده، په دې معنی چې اکثره خلک یا میندې نه پوهیږي چې خپل ماشوم ته څنګه څومره خواړه ورکړي، څه خوراک ورته ورکړي. ځینې خلک حتی مخکې لیدې چې ماشوم شپږ میاشتې نه شي شیدې پرې قطه کیږي یا وروسته له هغې خواړه نه ورکول کیږي. بعضې خلکو کې داسې هم ده چې ځینې شیان په بده سترګه کتل کیږي چې دا به تاوان وکړي یا ماشوم ته تاوان رسوي، او همداراز ځینې ناروغۍ هم د دې ښایي سبب شي چې هغه ماشوم نمو ونه کړي او سوی تغذیه شي. ډاکټر صاحب، که په دې برخه کې د درملنې په اړه باندې لږ وغږیږو، څه سپارښتنې تاسو وي خلکو ته چې څنګه کېدای شي د دې سوی تغذیه یا د خوارځواکۍ مخنیوی وشي، ماشوم ښه نمو وکړي، نو په عمومي صورت هغه درملنه څه ده؟
مهرباني. د درملنې په هکله خو زه باید دومره ووایم چې درملنه درې قسمه مونږ کوو. یعنی یو هغه خوارځواکه ماشومان دي چې هغه د دې وړ نه دي چې هغه یو روغتیایي مرکز ته لاړ شي، یعنی په اصطلاح په کور کې باید تداوی شي. نو کور کې د تداوی معنی هم دا ده چې لکه مخکې چې ما وویلې چې هغه د 15 یا 16 میاشتو نه وروسته په اصطلاح د دې عمر نه وروسته چې د مور شیدې اخلي، علاوه د دې نه باید متممه خواړه واخلي، یعنی اضافي خواړه باید واخلي. چې په هغه کې په اصطلاح ما مخکې ذکر کړل چې باید میندې دې ته توجه وکړي چې هغه فل انرژي خواړه لکه هګۍ شوې، غوښه شوله، په اصطلاح لبنیات شوه، همدارنګه میوه‌جات، تازه میوه‌جات، ترکاري، سبزي، د دې په اصطلاح اول په نرم شکل باندې او بیا که وروسته د عمر په زیاتېدو سره همداسې مرحله په مرحله جامد حالت ته واوړي ام د ماشوم توافق به ورسره دوم هغه ناروغان دي چې هغه سوی تغذیه دي خو بدون د اختلاطاتو دي په اصطلاح یعنی کوم جدي مشکل داسې نه لري چې هغه دي باید روغتون کې بستر شي نو دا مونږ د وزارت سیتامی د پالیسی مطابق هغه مونږ د ټولنې په سطحه کوم روغتیایي مرکزونه چې دي هغه کې مونږ دغه کوو تداوی کوو دا چې هغې ته منظم پلان جوړیږي هلته منظم خواړه او که شیدو ته ضرورت وي هم هغه خپل مخصوص خواړه او شیدې او هغه تعقیبیږي ورکول کېږي او وخت په وخت ناروغ غوښتل کېږي دغه ته مور ته هم صحیح تعلیم ورکول کېږي چې باید په دغه شکل سره دا خواړه ورکوي دغه اندازه ده په دغه شکل سره خو که چېرته ځینې حالتونه داسې پیښیږي چې ماشوم ته یو جدي مشکل پیدا کېږي چې هغه جدي مشکل یعنی په اصطلاح که زه ووایم چې هغه یو ماشوم ته اختلاط پیدا کېږي نو
ډاکټر صاحب فکر کوم یو اوریدونکی لرو ستاسو د خبره چې کوم تم رسولې ده دا د په یاد کې وي دغه نظر به واخلو د چې ستونزه لري د بل موږ سره شریک کړي څوک له کوم ځای نه خبرې کوي
زه د مالدین مې د قربان خبرې کوم یو ورکه ماشوم ډاکټر صاحب عمر دې یو کال نه پوری د مور خدای پاک بل ماشوم ورکی هغه د
مهرباني
څه خواړه ورته په کار دي چې وایې که د بازار شیدې ورکوي که د حیواني شیدې که د څه رقم وي
مهرباني
ډاکټر صاحب دا هم ډېره جدي ستونزه ده په افغانستان کې یعنی دا ډېره عامه ده چې یو ماشوم یو کلن شوی وي هغه مورې بل ماشوم راوړي یعنی په مجموع کې چې ووایو د ولادتونو ترمنځ وقفه نه مراتېږي په اکثره کورنۍ دا نه مراتوي چې دا د دې علت کېږي چې هغه ماشوم د مور له شیدو نه محرومه شي نو دا به هم د خوارځواکي یا د سوی تغذیه یو لوی علت وي که څنګه
بله یعنی هغه ابتدایي اسباب له جملې نه ډېره ښه موضوع ته د ورور اشاره وکړه دا ډېر مهم سبب دی دا چې فیملی پلانینګ یعنی د ولادتونو ترمنځ هغه وقفه دا نه مراد کېږي دا
شاید ما په ذهن کې مو خو خصوص جمال الدین صاحب زنګ وای په دې به هم سره خبرې وکړو بیا چې د ویل چې اوس ښڅو شي یا ماشوم د مور د شیدو نه به برخه سو په هر صورت تاسو مهرباني وکړئ ادامه ورکړئ خبرو ته
د ولادتونو ترمنځ هغه کومه فاصله چې ده اقلا دوه کاله یعنی یو مور چې ماشوم دوه کلن دغه نه وروسته باید بل ماشوم راوړي تر څو پورې دغه پخوانی ماشوم ښه تغذیه شي ده او بل یو بل اساسي خبره چې زه باید اوغې غواړم چې وی کوم هغه د خوارځواکۍ هغه ابتدایي اسبابو کې یو دا هم دی چې مورګانې هغه کم عمر چې دوی د پاره هغه اوسط ټاکل شو دغه نه مخکې واده کیږي په اصطلاح یعنی هغه انجونې چې د 13 کلنۍ عمر نه مخکې واده کیږي او دوی کم ولادتونه کوي دغه ماشومان اکثره چې دا مونږ ورته یعنی کم وزن ماشومان یا وایو چې لو بر ټویټ دی په اصطلاح یعنی کم وزن ماشومان زیږي زیاتره
په کم عمر کې واده کم عمر کې ودونه
یا بی مودی ماشوم زیږی په اصطلاح هغه خپل هغه کوم معیار چې دغه دغه نه میاشتې الله سره دی څه د پاسه دغه یا څلوي هفتې کې وایم نو دا نه پوره کیدا یعنی د مودی نمخ کې ماشوم پیدا
کیږي
نو دغه ماشومانو کې بیا د خوارځواکۍ چانس ډیر زیات دی چې کم وزن پیدا شي او یا د مودی څخه مخ کې پیدا شي نو د کی چانس زیات دی بل هغه مېندې چې د 15 کلونو وروسته په اصطلاح دوی ولادتونه کوي دا دوی دغه میندې هم دغه یو مشکل سره مخ دي چې هغوی هم یعنی کم وزنه او د مودې څخه مخکې ماشومان زیږي خو د جمال الدین رور ته زه دومره وایم چې اول خو که آینده داسې فکر باید وکړي چې دغه فیملی پلانینګ په اصطلاح مراد کړي دا خو که چیرته مور حامله هم وي مور حامله هم وي نو دا ډېره جالبه موضوع ده که چېرته مور حامله هم وي نو د مخکې ماشوم ته که چېرته شیدې ورکړي نو زما په فکر سره څه کوم نقص به ونه لري صرف مونږ په طبي اصطلاح یو شی چې په نامه د کولسټروم دی هغه په اصطلاح لکه امیانه کې ووایم هغه کنډ هغه به د راتلونکي ماشوم نه یعنی هغه به ترې محروم شي ده
یعنی دا مور ته به ستونزمنه نه وي چې هم په ګیډه کې د ماشوم تغذیه کړي او هم
تر یو وخته پورې چې تر څومره امکان وي باید ورکړي ده خو د سره خوا
کې باید
ورکې او د سره خوا کې باید مور دو چنده او درې چنده خ تغذیه شي ځکه د ته پیسې لا درې ماشوم شو درې بدن شول یو هغه ماشوم چې شو دی اخلي یو هغه چې په نس باندې دی او یو خپل ځان شو دا نو دا باید درې چنده پیسې لا خ خوړو اخلي دا
مننه ډاکټر صاحب. یو بل ټلیفون هم لرو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د مهرباني وکړه کوم ځای غږیږي؟
بله محترم محترم نوم خو نه پیژنم. سلام علیکم. تاسو سلامونه وایم
تاسو. وعلیکم
السلام. مهرباني
محترم ډاکټر صاحب مبارک سلامونه وړاندې کوم. زما یو پوښتنه ده ډاکټر صاحب څخه.
مهرباني.
ډاکټر صاحب محترم مخکې چې کېدل مو چې کله کوچان وو دا ماشومان شو پیدا کېدل نو زموږ هغه لو دوا د ګلوکوز پېشکاری وي، یعنې د ګلوکوز پېشکاری په اوس حالت کې آیا د مور شي کله لري کدا ګلوکوز پېشکاری ډېره ګټه لري او اوس هم ورکول کېږي ماشوم ته کنه ورکول کېږي؟ او دوم پوښتنه مې دا ده چې یو ماشوم ډېر ډنګر وي خوارزو و مور ته لازمه چې شي چې څومره په یعنی مور لره هم پرې سره کنه ست مو مور لره شي لازمه ده چې باید یې کړی. دا دوه پوښتنه مې
مهرباني
مهرباني مننه بزانه معرفي نه ک پر صورت نو دم دې کې پختنه مطرح کړلې. یو خدای دې پیشکاری مبارک ویلې ګلوکوز دا څومره ګټه لري او بلکې کوم ماشوم سوی تغذیه وي مورې سه باید دخړي ترسو لده سره هم کومک کوسی او دا شو.
مهرباني. زکه د سی وای ما چې دا ګلوکوز پیشکاری دی ورور نماده پختنه مون کړ متاسفانه چې دا د چیش د پاره دوی ور کوي دا خو زیاتره زک چې څومره فکر کوم هغه ماشومان چې نوی پیدا کیږي تر درې ورځې یا پنځه ورځې مودې پورې دوی ته د ګلوکوز امپولونه د 15% ګلوکوز دا خپل خود سرانه دوی اخلي او ماشوم ته ورکوي دا یعنی په دې خاطر چې دا زیړې وانخلي دا ګلوکوز پیشکاری یعنی زما په فکر سره دوی په دغه باندې ورکوي دا خو یاري
اوسنی پیشکاری څنګه دي
یعنی زما په فکر سره اوسنی اوسنی کوم معتبر کتابونه چي دي یعنی ګلوکوز رول په زیړی کې یعنی دسه خاص واضح کړي نه دی دا چې دا رول لري یا نه لري دا خو چې څومره دغه کې منګه په شفخانه کې نو ورکو دغه م نکو نو د تغذیه لپاره کوم ماشومان چې نوی پیدا کیږي د مور نه خصوصا هغه کوم ما چې مخکې اشاره وکړه چې هغه په امیانه اصطلاح وایم زه هغه کند چې کوم دی هغه باید حتمن واخلی دا ځکه په دې کې هغه افرازي انټي باډي ګانې خصوصا آی جی ای انټي باډي ګانې او یا هم آی جی جی او آی جی ایم نور انټي باډي ګانې یعنی د وجود هغه معافیتي مواد چې کوم پاره کې موجود دی هغه نه باید د ماشوم مستفید شي دا ځینې میندې دې پرواجي ډول هغه نه ورکوي دا نو دغه معافیت چې په دغه کولیسټروم یا کنډ کې په اصطلاح دی دا حتمن باید د ماشوم واخلي دا مننه په آینده کې د زیات وایروسي ناروغیو څخه هغه مخنیوي وشي.
ډاکټر صاحب د دوه پختنې مطرح شوې یو د جمال الدین صاحب چې به زنګ ویلو دغه پختنه هم یو څه لا جواب پاتې ده هغه ویلي چې
بل پختنه
هغه د سې ویلي چې هغه ماشوم یو کلن ده خو مور بل ماشوم اوس لري او شیدې نشي ورکولی نو دا اوس څه وکړي؟ آیا د بازار نشیدې راوخ او نسی یا نور څه خواړه مهم ورکي کله چې لنډو ټکو کې د تزر دغه
بل اول خو کوشش وشي چې ماشوم یو کلن دې هغه علاوه د مور د شدونه او علاوه د فرموله شدونه خپل اضافي خواړه واخلي دا هر څه نه بهتره خبردار لکه مخکې چې ما ځینې مواد ته اشاره وکړه چې دغه شینه ورته پاخ شي په غو صحیح طریقه باندې او دا ورکړ شي دا ډیره خبر ده. بل خبر ده چې شدیم دغه کیږي اخلي نو دا د ډاکټر په مشوره باندې نو هغه په اصطلاح دی او د اطفالو ډاکټر ته مراجعه وکړي نو چې ناروغ د نږدې نه وګوري دا ځکه ځینې شدې دي چې هغه ناروغ نشي تحمل کولی ده یا ناروغ خپله یو تکلیف لري په اسلام موږ ورته وایو چې لکټوز انټولرنس یعنی د لکټوز عدم تحمل هغه نشي تحمل کولی
یعنی که شدې اخلي د ډاکټر په مشوره
دی
هغه د په نقصې کې ورته ولي کی چې دغه شدې ورکولای شي ځکه چې شدې هم د خاص عمرونو لپاره مختلف کومې لیدلې دي. او دلته بل مسله هم مطرح شوله کچیر یو ماشوم خوارزوکی سره مخ وي سوی تغذی د دې مور باید څوک
او د دې بل
روښانه
مهرباني د مور خو خبردار چې مور دی خو خواړه واخلي مور دی چې نمزان نه پریزي دا خو ما ویل چې د خوردوکي ام دغه یو سبب ام دغه غلط رواجونه دي دا چې مور ته ویل کیږي چې دا خواړه خوراو دا مخره دا ګرم خواړه دی او دا یخ خواړه دي نو مور ته پکار دی چې هم ماشوم او هم خپل خصي تغذیه کی ځان نو زما توصیه دی ورور ته.
مننه. او مخکې مې یو خبره پات وسوله په کوم صورت کې یو څوک باید خپل ماشوم چې سوی تغذیه هغه باید ډاکټر ته یو سی مراجعه وکړي د دې نه مخکې باید یو بل ټلیفون واخلو فکر کوم کوم نفر په کرخه باندې ده د دې نظر به واخلو بیا به سره د پښتنې ته هم راځو. مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
ازادي رادیو کارکونکو او ساري ډاکټر ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
تقریبا
جان
معرفی کا بیا پختنم بیا تکرار کچے ڈاکٹر صاحب کرکا ٹیلیفون کھانا
احمد دیرات لکھوری کوم
بھلے فرید احمد صاحب مہربانی ہوگی
تقریباً
ورته پیدا شو دا چې پیدا شو زیړی نیولې او کنا روسته پیدا شو ته مہربانی
مننه فرید احمد له هرات څخه ډاکټر صاحب پختنه خو دې نوټ کړه شپږ ورځې نه ماشوم دی او رنگ یې ژیړ دی فکر دې چې جوړې وي زه
باید دومره وایم چې موږ په دغه کې یو استلال لرو چې نیونټل جنډس یا د نوزادانو زیړې د نوزادانو زیړې اول په دې پویدل پکار دی چې دا کله پیدا کی په کوم وخت کې په اصطلاح موزر دی یعنی مرزي دی او په کوم وخت کې فیزیولوژیک دی یعنی چې په خپل د منځ زیدا کچیر تا ماشوم تا په اول د تولد سره یا په اول چلیری ساتونو کې ناروغ تا زیړې پیدا شو یعنی یا د تولد سره یا په همدې اول چلیری ساتونو کې ودا دې کې پیدا شو ماشوم ته زیړې نو دا یو پاتالوژیک زیړې دی یعنی یو مرزي زیړې دی په اصطلاح خو کچیر ته په دویم ورځ یا دریم ورځ ورته پیدا کیږي او دا غا سرعت د زیړې هم دومره زیات نه وي دا نو دا یو فیزیولوژیک خبر ده نارمل خبر ده ماشوم دی تعقیب شي هغه په اصطلاح هغه تقویوي تداوی دی ته کیږي دا کوم مشکل نشته ان شاء الله خپل خکیږي دا
او کپاول چلیری ساتونه کې
دا نو یو مرزي زیړې دی چې دا به مختلف اسباب لري اگر چې دا موضوع موږ استاد دغه اخوات هم دا خو خیر دی ورور د پښتون جواب کې زه دومره ویل شم ک چیرته د ماشوم د غزیړې په اول چلیری ساتونه کې پیدا شو یا هم د غزیړې د پیدایښ سره سم وو نو دا کول شي روغتون ته مراجعه وکي او د غزیړې چې د غلې ده خو ځینې خاص حالتونه هم دي چې هغه کې د فیزیولوژیک زیړې دا هم په کې دي شي په ځینې کم حالتونو کې په پاتالوژیک بدل شي خو خبردار چې دغه ورور ته وایم چې دغه ماشوم دی یو نږدې روغتون ته ویسي او د ال اف ټی یا د زیګر وظیفوی ټیسټ دی وکي چې دغه د بلوروبین کچا څومره زیاته ده ایجاب د دې کوي چې ناروغ دی تقویوي تداوی شي
ایجاب د دې کوي چې د معاینات لپاره
فوتوتراپی یا د مختلف مراحل لري ده
فکر کوم کوم بل اوریدونکو هم لرو ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
ایو ما شوم د دوی د ایم ایس ان چې په کړه صباح دې څنګه دې ستود یو نه
تکرار ڈاکٹر صاحب تکلیف دلو دا بھلے نعمت اللہ صاحب لڑائی
زمایو ماشوم ده ده یو یی میچ چې صبح ده یی میچ ده سو ته خزای سو
bale aro wo sui taghzi su taswile no se poshwali che da gasim mushkil sara magda yani che alayam pakidi che taklif lari da selik tashrikai
be dangar su bas da de ku su da adukai da yas bas da adukai da
روختون ته رسول دن بخدا دیو کی چلتے سما در ملن وشی تاسو ڈاکٹر سے بیا ہم کچھ سپارختن ورته لری
نعمت الله ورته
یو نیم کرن ماشومه دغه سوی تغزیده
مهرباني دلته مونږ هغه د وزارت سیتاوی د پالیسی مطابق مونږ تقریبا څلور شاوخوا پروتوکول لرو چې مونږ ماشوم سره کم په کوم عمر کې په کوم پروتوکول کې بسترو ده. نو د ورور ویلې چې دغه ماشوم چې دی یو کلن دی، یعنی دا مونږ په دې پروتوکول کې دغه کوو چې هغه د ډبلیو ایچ او د پالیسی چې هغه وایټ پر هیډ مونږ وایو په اصطلاح کنه، یعنی وزن نظر قد ته، دا هغه د منفی دری اس ڈی زی سکور نه دا په اصطلاح کم دی. نو دا هم د بستر یو کریټیریا ده، په اصطلاح یو چانس دی دا چې مونږ دا ماشوم باید بستر کو. یو مونږ په مواک باندې کوو.
ډاکټر صاحب دا مخکې د وزن د قد هغه تناسب وویل کنه، کله چې لګه په عام اصطلاحاتو باندې تشریح شي، البته وخت هم ډیر کم ده چې زیات وخت مونږ نه ورته.
دا سوی تغذیه ماشومانو د بستر د پاره چې هغه هات شدید سوی تغذیه ماشومانی دا غوی د بستر د پاره د ډبلیو ایچ او یا د جهان صحی سازمان لخوا نه د دې د خوانه یو پالیسی جوړه شوې د دې لپاره چې دا بستری یو جدول منګلورو دی ته اغل ته د ماشوم وزن نظر قد تماسبه کی یو خاص جدول دی د منګ شفخانو کې دا لرو ده. نو دغه نر ماشومانو کې په اصطلاح لکانو کې بیل جدول دی او په موانس جنس کې دی کې بیل دی ده. نو کده دغه هغه په اصطلاح د منفی دری اس ڈی نه دا کم شو یا سټنډرډ ډیویژن نه دی د دې نه دا کم شو د ماشوم بستریږي، که چیرته همدغه خصوصا دغه ماشومان چې عمر د شپږ میاشتو نه تر نه پنځوس میاشتو پورې
د قد په تناسب کې وزن بیخي کمی خوارځواکۍ سره مخ ته
بستریږي. بل شی چې دی هغه مواک دی،
یعنی مواک یعنی څه؟
مواک معنی مید اپر آرم سرکمفرنس، یعنی د دغه مټ په اصطلاح یعنی قطر اخلی په فیته باندې اندازه کوي دا
چې دغه
نارملی کله چې ماشومونږ بسترو د د قطر کده یو سلو پنځلس ملی متر نه کم شو نو
د مټ قطر یو
پښتنې برخه قطر نو دا ماشوم مونږ وای چې سوی تغذیه دی دا خو نارملی چې دی دا په هر عمر کې فرق یو خصوصا یو کلن ماشومان کې دی یو کلنې په د شپږ سنت پنځلس سنت شپږ سانتي متر پورې دا نو به د یو کلنې نه اخوته چې شپږ سوله سانتي متر دی خو کچیرته د سپ خلص ډول وایم کچیرته دغه قطر د یو سلو پنځلس ملی متر نه کم شو نو ماشوم مونږ بسترو. بل خبر د اوزیما یا پړسوب دی، کچیرته ماشوم ته درې مثبت اوزیما پیدا شول دا هم د بستر دغه کوي ایجاب کوي. نو دې ورور ته زه دا وایم چې کله د ماشوم شل ورځې بستر شوی دی نو دا او بیا خارج شوی معنا دا ده چې دا ماشوم د اختلاطاتو نه خالی دی، ماشوم اشتیاخه شوی ده، هغه کوم ټارګټ چې د بستر دپاره دی هغه یې پوره کړی. بیا د د د فالو اپ د پاره یعنی د ته باید سم لارښوونه شوی و د مور ته چې ماشوم دی په سره کم باندې تغذیه شي او سره کم باید آینده د خوارځواکۍ څخه وژغورل شي او سره کم باید دا تقویه شي. نو ضرور نه دا هیله لرم چې خزان سید ډاکټر په خبرو پوه کی خپل مور د دې ماشوم په اصطلاح دا باید ځان په خبرو باندې پوه کی چې آینده کله چې ماشوم د بستر نه خارجيږي هغه د آینده ورځو لپاره باید ماشوم سره کم تغذیه شي.
ډاکټر صاحب په کومو صورتونو کې هغه مور یا پلار باید خپل ماشوم پوه شي چې دا تر دې حده پورې خوارځواکۍ سره مخ دی چې باید زر تر زره روغتون ته ورسول شي؟
خو مونږ خو دغه لرو د دې یا ماشوم ته چې د بستر د خاطر ورزي هغه به حتما اختلاطات بلري. مخکې ما وویلې چې مور خپل په ماشوم پوهېږي چې زما ماشوم وزن بایه کړی، زما ماشوم د پوستکي مشکلات پیدا کړي، زما ماشوم ته پړسوب پیدا شوی، زما ماشوم ته پیسره د سترګو وچوالی پیدا شوی. نو دا ټول هغه خبرې دي چې مور دې ته مجبوره چې هغه خپل نږدې
او بل داسې درمل شته کنه چې د عامې روغتیا وزارت یا خیریه موسسې یا نور په روغتونونو او کلینیکونو کې به داسې عام توضیح کړي میندو ته، خصوصا هغه ته چې خپل ماشومان خوارځواکۍ سره مخ یغه اندسې بیل دي چې کوم تشویش ولري هغه ورکړ شي، لکه ځین نور ناروغي کې شته دي.
د درملو په اړه خو زه دومره باید وایم چې درمل خو په دې حق له باندې یعنی هغه تقویوي تداوی شته چې ماشوم سوی تغذیه دی کله چې رخصتیږي باید څه عمل دي سره وشي. دا نور داسې درمل چې فیصله ماشوم ته ورکړ شي چې هغه سوی تغذیه نشي دا نشته، ځکه ما د سوی تغذیه په تعریفو کې ویل چې دا موضوع د غذا سره تړاو لري. دا غذا نشته وجود کې اساسي غذا نشته. نو خبر دا ده چې ماشوم ته هغه برابر غذا په خپل وخت سره ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب. شیراز مبارک چې زموږ سره د دې اونۍ د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې برخه واخیستله، په دې هیله چې هم میندې او هم ماشومان د خپل صحت خیال وساتي او روغ رمټ واوسي. نو زموږ د پروګرام وخت په ختمېدو ده. اوس نو سحر لیوال د نیم ساعت لپاره دلته کوربه ده، د یو بنډل خبرونو رپورټونو سره راغلې ده. سحر ستړي مشي.
کارشمن صاحب خسته نباشین. ساعت 33 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. سلام های من سهل لیوال و همکارم در بخش تکنیک عبدالغیور بصیری را بپذیرید. در این 30 دقیقه که با شما خواهیم بود، در صدر گزارش های ما میشنوید که شورای عالی صلح افغانستان است، تماس های سری مقام های بلند رتبه حکومت این کشور با طالبان اظهار بی‌خبری کرده است. دیگر مطالب خبری را هم داریم، اما پیش از همه سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته ندا بشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان در مورد گزارش‌های ابراز بی‌خبری کرد که در آن گفته شده دو وزیر کابینه افغانستان در امارات متحده عربی با نماینده‌های طالبان ملاقات کردند. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید بررسی‌ها در مورد شکار پرندگان در ولایت هرات با وسیله اتباع کشورهای عربی ادامه دارند. جانان مفتزای سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگاران گفت که در این زمینه گزارش‌های را آنان نیز دریافت کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک گروه 5 نفری اختطافچیان که چند پیش رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت قندوز را به قتل رسانده بودند بازداشت شده است. مسئولان محلی ولایت بادغیس میگویند که 3 کارمند ریاست احیا و انکشاف دهات این ولایت توسط افراد مسلح ناشناس اختطاف شدند. صدر اعظم عراق خواهان وحدت ملی میان عراقی‌ها در جنگ علیه القاعده شده است. نوری المالکی دیروز شنبه در یک گردهمایی سیاسی در بغداد موجودیت هر گونه انگیزه سیاسی را در عقب عملیات نظامی بالای ولایت انبار رد کرد. در نتیجه تبادله آتش در سرحد قرقیزستان و تاجیکستان چند سرباز سرحدی دو کشور زخمی شدند. مقامات میگویند 5 محافظ سرحدی و 1 پلیس قرقیزی و 2 محافظ سرحدی تاجیکستان در این رویداد زخم برداشتند. وزیر خارجه هند میگوید روابط سیاسی و تجارتی کشورش با آمریکا به خاطر تلاشی یک دیپلمات این کشور در نیویورک با هیچ بحران روبرو نیست. و قرار است مقام های ارشد کشورهای موسوم به دوستان سوریه امروز یک شنبه در پاریس ملاقات کنند. وزرای خارجه آمریکا، روسیه در میان این مقام ها حضور خواهند داشت.
فشرده مهمترین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این موضوعات را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. azadiradio.com آدرس ماست. در ادامه این برنامه از این مطالب و گزارش ها برایتان جزئیات خواهیم داد. شورای عالی صلح افغانستان از تماس‌های سری مقام‌های بلند رتبه حکومت این کشور با طالبان اظهار بی‌خبری می‌کند.
ما از این خبر نیستیم، اطلاع نداریم، زیرا که شورای عالی صلح در جریان نیست در ملاقات.
شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان طرح امنیتی وزارت داخله کشور در خصوص تأمین امنیت مراکز رایدهی را کاملا نادرست می‌دانند.
و خدا نصف یعنی گزارش درستی اونا 93% گفته ما به شما اطمینان میتونم 30% از 100%
آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان از افزایش 25% میزان سرمایه گذاری در سال گذشته میلادی سخن میزند.
در حدود 762 میلیون دلار در سال 2013 سرمایه گذاری صورت گرفت که 25% افزایش نشان میدهد.
در ادامه این برنامه سایر مطالب خبری را هم خواهید شنید. با ما همراه باشید. سلام به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان تماس های سری مقام های بلند رتبه حکومت این کشور را با طالبان نتایید و هم نرد می کند. به تازگی گزارش های به نشر رسیدند که گویا دو وزیر کابینه افغانستان با نمایندگان طالبان در امارات متحده عربی در مورد پروسه صلح گفتگو کردند. اما شورای عالی صلح می گوید که در این ارتباط با آنان معلومات دادن نشده است. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب زاده.
با آنکه مسئولان شورای عالی صلح افغانستان از انجام گفتگوهای سری دو وزیر کابینه حکومت با نمایندگان طالبان ابراز بی‌خبری می‌کنند، اما تاکید دارند که اگر چنین ملاقات انجام هم شده باشد، تلاش برای تامین صلح در کشور است. به تازگی آژانس اسوسییتد پرس با نقل از یک قمندان طالبان گزارش داد که دو وزیر کابینه حکومت افغانستان با نمایندگان طالبان در امارات متحده عربی ملاقات کرده‌اند. شورای عالی صلح انجام این گونه گفتگوهای انفرادی را برای ایجاد فضای اعتماد و آماده سازی مخالفین به مذاکره مؤثر می‌داند. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که تا اکنون آنان در مورد انجام چنین دیدار و مذاکرات اطلاع در دست ندارند.
خبر نشد شد که دو وزیر صاحبه از کابینه حکومت افغانستان با نماینده طالبان در امارات مذاکرات کردم. ما از این موضوع خبر نیستیم، اطلاع نداریم، زیرا که شورای عالی صلح در جریان نیست. در این ملاقات شده باشه خو یک سعی و تلاش است، مؤثریت داره، ما او را رد نمی کنیم.
اسوسییتد پرس همچنان گفته که در این ملاقات درباره پروسه صلح آشتی با مخالفان مسلح حکومت افغانستان بحث صورت گرفته، اما کدام توافق درباره آن حاصل نشده است. یک رهبر طالبان به این آژانس خبری گفته است این تماس‌ها پس از آن صورت گرفته که اسلام آباد برای راضی ساختن طالبان به گفتگو با حکومت افغانستان ده‌ها زندانی طالب را از قید رها کرده است. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نیز به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل در این مورد ابراز بی‌خبری کرد. اما پیش از این حکومت افغانستان بارها گفته است که برای تامین صلح در کشور تلاش می کند. تا حالا طالبان درباره این گفتگوها چیزی نگفتند، اما در گذشته تاکید نموده اند که حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نیستند. در این حال شورای عالی صلح تعهد سازمان همکاری کشورهای اسلامی در خصوص همکاری با این شورا جهت تشویق مخالفان مسلح به مصالحه را امیدوار کننده می داند. اما شماره از کارشناسان افغان این گونه خوشبینی ها را بیجا دانسته و تاکید دارند که تحقق صلح در این کشور وابسته به اراده قدرت‌های بزرگ جهان می باشد. محمد حسن ولسمل یکی از این کارشناسان:
صلح بسیار مشکل است در افغانستان ده. پاکستان صلح نمی خواهد، پا امریکا صلح نمی خواهد و در شورای عالی صلح اشخاصی جای بجای شده به شمول نتسر ربانی که رئیسش است طالبان یار ایره نمی شناسند و ای طالبان نمی شناسند.
آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس از قول رهبران طالبان میگوید که این گروه و گروه‌های دیگر پس از خروج قوای بین‌المللی هم به جنگ خود در برابر حکومت افغانستان ادامه خواهند داد. آنها گفتند که رهبری طالبان به گفتگو با حکومت افغانستان تمایل دارند، ولی قمندانان جبهات جنگ با این کار مخالف بوده و خواهان سقوط حکومت افغانستان از هر طریق ممکنند. قبلا گفته شده بود که رهایی برخی طالبان از زندان‌های پاکستان می‌تواند در موقف مخالفان مسلح تأثیر مثبت بر جا بگذارد، اما تعداد از مقام‌های بلند رتبه پاکستانی به طور آشکارا گفته‌اند که این کار هم برای تشویق طالبان مؤثریت نداشته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 3:38 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما رادیو آزادی را میشنوید. شماری از اعضای مشران و جرگه افغانستان طرح امنیتی وزارت داخلی کشور در خصوص تامین امنیت مراکز رایدهی را کاملا نادرست میدانند. بخش اعظم نشست امروز مشران و جرگه به همین موضوع اختصاص یافته بود. این سناتوران میگویند که همکنون بیشتر ولسوالی های کشور ناامنند و این ادعای وزارت داخله که امنیت 93% مراکز رایدهی تامین است، به اصطلاح خاک زدن به چشم مردم است. فریبا واحدی در استودیو است و در مورد جزئیات میدهد. دقیقا یک روز پس از فرستادن طرح امنیتی از سوی وزارت داخله به کمیسیون مستقل انتخابات و دادن اطمینان از امنیت 93% مراکز رایدهی، این موضوع عکس العمل اعضای مشران و جرگه را به همراه شد. شماره از اعضای مشران و جرگه در نشست روز یکشنبه این جرگه گفتند که این گزارش وزارت داخله مطلقا نادرست است، زیرا به گفته آنان همکنون بیشتر ولسوالی های کشور تحت تهدید جدی امنیتی قرار دارند. گل احمد عظمی و گلالای اکبری، دو تن از این سناتوران، این طرح امنیتی را به دور از واقعیت دانسته و آن را به اصطلاح خاک زدن به چشم مردم می دانند.
و خدا نصفه می گزارش درست نیست. اونا 93% گفته، ما به شما اطمینان می توم و شما ممره امعقیده هستیم. 43% از 100% افغانستان زمینیش برای انتخابات شفاف و حضور مردم مساعد نیست.
این گزارشی را که بخشای امنیتی ما دادن هیچ حقیقت نداره و با کدام جرأت و با کدام وجدان پاک بخشای امنیتی ما گزارش میده که ما تامین امنیتی انتخابات به صورت اساس گرفتیم.
این سناتوران جهت ارائه وضاحت در خصوص این طرح خواهان فراخواندن مسئولان ارگانهای امنیتی به مشران و جرگه شدند. وزارت داخلی افغانستان پلان امنیتی را به روز یکشنبه رسما به کمیسیون مستقل انتخابات سپرد. مسئولان در این وزارت گفتند که در 6431 مرکز رایدهی انتخابات برگزار می شود، اما در 414 مرکز دیگر با تهدید امنیتی مواجهند. در این حال وزارت داخلی افغانستان این اظهارات سناتوران را بی اساس خوانده و میگوید این طرح بر اساس یک سنجش دقیق آماده شده است. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
این هیچ وقت مبالغه ای نیست. این برنامه بر اساس سنجش ها و خصوص در قسمت تنظیم برنامه های امنیتی، عمل شدن برنامه های امنیتی و زحمات کلیدهای امنیتی افغانستان از چند ماه به این طرف به منظور پاکسازی و تامین امنیت مراکز رایدهی که از طرف کمیسیون محترم انتخابات داده شده بود کار صورت گرفته. متاسفانه که بعضی از سناتور صاحبای ما که نظر دادن، باور ما است که شاید از جزئیات برنامه های امنیتی آگاه نباشند.
آگاهان امور می گویند که بیشتر ولسوالی ها در کشور زیر تهدید امنیتی قرار دارند و این مسئله سبب خواهد شد که مردم از رفتن به پای صندوق های رای محروم شوند. آنان می گویند که در حال کمتر از 3 ماه دیگر به برگزاری انتخابات باقی مانده است، نیروهای افغان قادر به امنیت این 414 مرکز رای دهی نخواهند بود.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های عزیز، حال میشنوید که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان میگوید قانون شکنی در این کشور به یک فرهنگ مبدل شده است. رئیس این کمیسیون امروز در کنفرانس بین المللی زیر نام تحکیم نظام مبتنی بر قانون اساسی که در کابل برگزار شده بود، این مسئله را نگران کننده خواند. در این حال معاون اول مشران و جرگه افغانستان تطبیق و نظارت از قانون اساسی را از وظایف مشترک حکومت و پارلمان میداند. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
مسئولان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان هرچند نسبت به کارهای انجام شده در راستای تطبیق قانون اساسی در کشور ابراز خوشبینی میکنند، اما تاکید دارند که هنوز هم مشکلات در این زمینه وجود دارند. گلرحمان قاضی، رئیس این کمیسیون، به روز یکشنبه در کابل گفت که این کمیسیون به تنهایی قادر به تطبیق قانون اساسی نبوده و نیاز به همکاری مردم و تجارب کشورهای خارجی را دارد. آقای قاضی در این حال ابراز نگرانی کرد که هنوز هم قانون شکنی در کشور ادامه دارد و این مسئله با یک فرهنگ مبدل شده است.
2 سال قبل با 2 سال بعد که امروز دهه دموکراسی و دهه تصویب قانون اساسی مقایسه بکنیم، کارهای بسیار خوبی صورت گرفت در تمام بخش ها. مگر باید این حقیقت را بپذیریم، هنوز مشکلات هست که قانون مزاحمت و قانون شکنی فرهنگ است. ما باید فرهنگ قانونمندی را جایگزین فرهنگ قانون شکنی بسازیم.
آقای قاضی این اظهارات را به روز یکشنبه در کنفرانس بین المللی دو روزه که تحت نام تحکیم نظام مبتنی بر قانون اساسی مشکلات و راه حل‌ها در کابل را اندازی شده بود ابراز داشت. در این نشست شماره از مقام‌های دولتی، حقوقدانان و برخی از نماینده‌های کشورهای خارجی گرد هم آمده نظریات و تجاربشان را در خصوص تطبیق قانون با هم شریک می‌سازند. قانون اساسی افغانستان 10 سال قبل به حیث یک وثیقه ملی در 12 فصل 162 ماده به تصویب رسید که مسئولان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی آن را بهترین قانون اساسی در منطقه می‌خوانند. اما برخی مردم عام در چند سال گذشته از نقض این قانون توسط دولت مردان و زورمندان انتقاد کردند. در کنفرانس بین المللی روز یک شنبه که محمد علم یزدیار معاون اول مشران جرگه نیز حضور داشت، با مورد مهم نقض قانون اساسی و راه های تطبیق آن در سطح کشورها اشاره کرد. آقای یزدیار میگوید برای تطبیق قانون اساسی و تحکیم نظام سیاسی یک کشور نیاز به همکاری هم است.
در پهلوی نهاد اجرایی، نهاد قانون ساز و قانون گذار و یا پارلمان یک کشور مسئول نظارت و تطبیق قانون اساسی است. اگر این دو نهاد با وظایف خود در جهت تطبیق و نظارت از تطبیق قانون عمل نکنند، نه خوبی و موثریت قانون در جامعه و کشور آشکار می شود و نه دولت و نظام سیاسی آن توان ماندن و حاکمیت را در قلمرو کشور به دست آورده می تواند.
اما اسوی هم رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان همکاری میان قواهای سگانه را در راستای تطبیق قانون اساسی بسیار مهم میخواند. انتقادهای زیادی از عدم تطبیق درست قانون اساسی ظرف 10 سال گذشته در کشور وجود دارند، اما مسئولان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تاکید میکنند که تطبیق درست این قانون به افراد مسلکی و صادق در رأس ادارات نیاز دارد و باید بستر آرام و مناسب برای آن نیز وجود داشته باشد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 3:45 دقیقه به وقت کابل است. میپردازیم به نشر یک گزارش اقتصادی. آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان میگوید میزان سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در سال گذشته میلادی در این کشور 25% افزایش داشته است. رئیس این اداره در یک نشست خبری امروز در کابل گفت که در سال 2013 میلادی بیش از 760 میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری شده است. اما مسئولان آیسا میگویند که با وجود دستاوردها و جلب سرمایه گذاری ها در کشور، نقض قوانین توسط برخی از شرکت های خارجی فعالیت های آنان را با مشکل روبرو ساخته است. ویدا برکی در همین مورد گزارش می دهد.
با گفته مسئولان در آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان، راه اندازی نمایشگاه ها به منظور معرفی تولیدات داخلی، تدویر کنفرانس های بین المللی جهت جلب سرمایه گذاری های خارجی و تلاش ها برای ایجاد پارک های صنعتی از عوامل عمده بیشتر شدن سرمایه گذاری ها در کشور به شمار می روند. وفی الله افتخار رئیس آیسا به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در جریان سال 2013 میلادی فعالیت ها و تلاش های زیاده به هدف جلب سرمایه گذاری ها در کشور از سوی آنان صورت گرفتند. وی در مورد افزایش میزان سرمایه گذاری ها در کشور در سال گذشته میلادی بیشتر میگوید.
در حدود 762 میلیون دلار در سال 2013 سرمایه گذاری صورت گرفت. این در حالی است که در سال 2012 605 میلیون دلار سرمایه گذاری صورت گرفته بود که 25% افزایش نشان میده. سرمایه گذاری هایی که نزد اداره ایسا ثبت میباشه تقریبا در حدود 1.4 میلیارد است.
آقای افتخاری در این حال تاکید دارد که برای رشد تجارت و تقویت اقتصاد کشور یک سلسله برنامه‌های جدیدی را در سال جاری میلادی روی دست دارند. وی به گونه مثال از اختصاص حدود 15 میلیون دلار برای ایجاد پارک‌های صنعتی در کشور یادآور شده و گفت که تلاش‌ها برای توزیع زمین به سکتور خصوصی جهت فعالیت‌های تولیدی جزئی از برنامه‌های آنان است. اما مسئولان آیسا می‌گویند با وجود دستاوردها در عرصه جلب سرمایه‌گذاری‌ها در کشور، رعایت نکردن قوانین توسط برخی از شرکت های خارجی فعالیت های آنان را با مشکل روبرو ساخته است. باز هم آقای افتخار:
بعضی شرکت های خارجی که قراردادی های خارجی هم است و بعضی قوانین رعایت نمی کنه که در راستا هم ما پالیسی جدید طرح کردیم. هیچ نوع مسئولیت اقتصادی در رشد اقتصادی کشور ما را ندار و قوانین هم رعایت نمی کنه. باز ما چی کنیم و تو شرکت ها را بدون هیچ نوع تردید باید لغو ما اقدام کنیم.
اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان در حالی از بهبود روند سرمایه گذاری ها در کشور خبر می دهد که فساد اداری با عنوان عمده ترین معضل در برابر رشد و تقویت اقتصاد کشور محسوب می شود. در این حال آگاهان امور اقتصادی روی تلاش های جدی حکومت به منظور ریشه‌کن ساختن این پدیده در کشور تأکید دارند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شنوندای عزیز خواهید شنید که اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید مطابق به فرمان ریاست جمهوری شکار هر نوع پرنده و حیوان در کشور جواز ندارد. اما پیش از آن نگاه می اندازیم به مطبوعات چاپ امروز کابل که شماری از آنها را سید فتی محمد بهاب مرور کرده است.
اکثر روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و مقاله هایی را در مورد مسائل انتخابات سال آینده در افغانستان و اظهارات رابرت گیتس وزیر سابق دفاع آمریکا که در کتاب خاطراتش مطرح نموده به نشر رساندند. روزنامه ویسا در سرمقاله شماره امروزش نوشته است که سکوت در مورد انتخابات باید شکستانده شود. در سرمقاله آمده است که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیش از فرا رسیدن زمان مبارزات انتخاباتی به تشریح برنامه هایشان می پردازند، اما به پرسش ها در خصوص مسائل ملی بیشتر آنان پاسخ مناسب ندارند. ویسا این پرسش های مهم را فهرست کرده است. به باور سرمقاله نویس پرسش ها این است که توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا باید با کدام شرایط امضا شود، پروسه صلح چگونه به پیش برده شود، فساد اداری چطور از بین برده شود، اقداماتشان برای پروژه های بزرگ اقتصادی و تامین وحدت ملی چی است. روزنامه دولتی انیس هم در سرمقاله امروز خود به مسائل مربوط به انتخابات پرداخته است. در این سرمقاله گفته شده که سرانجام وزارت داخله طرح نهایی امنیتی برای انتخابات سال آینده را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد که در آن در حال حاضر از تامین امنیت 414 مرکز رایدهی ابراز عاجزی شده است. به نوشته روزنامه هرچند وزارت داخله اطمینان داده که تا فرا رسیدن روز برگزاری انتخابات برای تامین امنیت این مراکز هم تلاش صورت میگیرد، اما مسئولیت بیشتر را به خاطر تامین امنیت مراکز رایدهی مردم به عهده دارند. روزنامه در ادامه نوشته است که بزرگان قومی و مردم باید در زمینه امنیت و نظارت از انتخابات همکاری کنند تا باشنده های تمام مناطق کشور از حق رای دهی محروم نگردند. روزنامه آرمان ملی در مورد کتاب خاطرات رابرت گیتس وزیر پیشین دفاع آمریکا تبصره کرده که گفته است برخی از مقام های آمریکایی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری افغانستان مداخله کرده اند. روزنامه نوشته است آنچه از سوی آقای گیتس افشا شده ممکن روابط افغانستان و آمریکا را دیگر هم تیره سازد. آرمان ملی در ادامه نوشته است که گیتس در یک شرایط بسیار حساس این حقایق را فاش کرد که رئیس جمهور کرزی را بیشتر براشفته ساخته و شاید از امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا خودداری کند. و روزنامه محور در سرمقاله امروز خود نوشته است که خرابی روابط میان حکومت‌های افغانستان و آمریکا سبب شده تا مردم افغانستان با یک سردرگمی روبرو شوند. نویسنده سرمقاله نگاشته است آمریکا که اتحاد کرده تا در فراهم کردن امکانات مالی، تکنیکی و امنیتی در انتخابات افغانستان همکاری میکند، اما خود شفافیت انتخابات این کشور را زیر سوال میبرد. روزنامه پیشنهاد کرده که برای به دست آوردن دوباره اعتماد مردم باید همه جوانب به شفافیت انتخابات سال آینده در افغانستان احترام گذاشته و آن را رعایت کنند.
شنونده های عزیز، همانطور که قبلا گفتیم اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید مطابق با فرمان ریاست جمهوری شکار هر نوع پرنده و حیوان در کشور جواز ندارد. این در حالی است که به اساس گزارش ها دهاتن از اتباعی کشورهای عربی از چند روز به این طرف در ولایت غربی افغانستان سرگرم شکار پرنده های کمیابند. عبدالولی مدقق معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که در این زمینه از طریق رسانه ها اطلاع حاصل کردند. سید فتی محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای مدقق مصاحبه کرده و ابتدا از او پرسیده است که اقدامات آنان در این زمینه چی بوده است؟
البته این مسئله را ما پیگیری کردیم از طریق مقامات مسئول که اونا مکلفیت حراست و تطبیق از قوانین اداره اونا را در جریان گذاشتن. موضوع را پیگیری میکنیم و همچنان هم برای مسئولین ولایتی در جریان هستیم، ولی تا بالا را به شکل رسمی بر ما این را کس تایید نکرده و چیزی را که ما جریان هستیم فقط در حد ازی است که رسانه محترم ایر نشر کرده و ما مینا را شنیدیم.
بله، خب آقای مدقق، تصاویر هم پخش شدن که نشان دهنده ازی است که بعضی پرنده ها را شکار کردن با خود دارن در امی ولایت غربی کشور بخصوص. آیا از نگاه قوانینی که در زمینه وجود داره شکار چنین پرنده ها جواز داره یا خیر؟
در قسمت موجودیت قوانین بسیار واضح است. ما یک فرمان از مقام محترم ریاست جمهوری چندین سال قبل داریم که هنوزم به قوت خود برجا است و شکار حیوانات و پرنده ها و همچنان حیوانات آبزی من جمله ماهیان در افغانستان منع قرار داده شده. خب به تعقیب از او ما مسوده تنظیم شکار نهایی کردیم که در پروسه کاری خود است با وزارت محترم عدلیه که تای مراحل شود. تا زمانی که ما قانون تنظیم شکار نداشته باشیم به اساس حکم مقام محترم ریاست جمهوری هیچ کس حق شکار در افغانستان نداره.
معلومات شما چی نشان میده که در این ولایات که شکار فعلا ادامه داره و ادبای خارجی آمدن کدام نوع پرنده ها اینا شکار میکنن و از چی ارزش برخوردار است این پرنده ها؟
خب تا جایی که من معلومات دارم و از رسانه ها شنیدیم اینا یعنی مسئله نو نیست، برای امسال از سالیان متمادی در طی 3 دهه جنگی که بوده یک مقدار شکار زیاد شده و می دوستام از کشورهای عربی در گذشته ها توسط خود هموطنهای ما دست می زدن به شکار، خصوصا شکار یک پرنده است به نام شاهین چرخ و این قاچاق می شد توسط کشورهای همسایه به کشورهای خلیج تا جایی که ما معلومات دارم. و فعلا اینا که میان و اینجا شکار می کنن یک نوع پرنده مهاجر است به نام مشمرغ، در پشتو به نام تاری، که توسط امو شاهین چرخ امی پرنده مشمرغ اینا شکار می کنن زیاد علاقه دارن. البته وام در حدی است که من ایسه مثل که همتنهای ما در افغانستان مصروف یک عمل بسیار یعنی شنی ما گفته میتانم سک جنگی یا حیوانات می جگران، عربا هم به می شکل یک شوق و یک تفریبی گپارا دارن به خاطر شکار میان به کشور ما.
بله خب در اخیر میشه بگوین که اگر ثابت شد که امی گزارش های وجود داره و اینا مصروف شکار هستند، اقدام اداره حفاظت از محیط زیست چی خواهد بود؟
اگر این مسئله ثابت شود از طرف ارگان های مسئول باید ما اداره ملی حفاظت محیط زیست جدا تعقیب میکنه. ارگان های که مسئولیت حراست و تطبیق قوانین داره اونا در این قسمت جوابدهی هستند و باید جواب بدن برای هموطنان ما و جواب بدن به ارگان های مسئول دیگه من جمله به اداره ملی حفاظت محیط زیست تا ما بتانیم در آینده جلوگیری کرده باشیم از همچو فعالیت های خود سر.
عبدالولی مدقق معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست بود که در مورد منع شکار پرندگان و حیوانات در کشور با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
گروه موسوم به دوستان سوریه امروز در پاریس اجلاس را برگزار می کند تا مخالفین رژیم آن کشور را تشویق کنند که در مذاکرات صلح شرکت کنند. با آنکه حکومت سوریه در این نشست شرکت می کند اما مخالفین تا هنوز موقف خود را مشخص نکردند. گروه دوستان سوریه شامل 11 کشور به شمول ایالات متحده آمریکا می شود. جزئیات بیشتر در مورد نشست امروز پاریس و تحولات سوریه را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در اجلاس دوستان سوریه دیروز واشنگتن را به قصد پاریس ترک کرد. جان کری بر مخالفین رژیم سوریه فشار خواهد آورد تا در مذاکرات صلح آینده شرکت کنند. نشست امروز گروه موسوم به دوستان سوریه در مقر وزارت خارجه فرانسه برگزار می شود و در آن وزرای خارجه 11 کشور در مورد کنفرانس ژنو 2 گفتگو می کنند. انتظار می رود این نماینده ها حمایتشان را از احمد جابر رهبر مخالفین رژیم سوریه اعلان کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نماینده های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر و اردن بر جابر فشار بیاورند تا مخالفین را تشویق کند که در کنفرانس صلح سوریه شرکت کنند. انتظار می رود این نشست به تاریخ 22 ماه جنوری در شهر مونترکس سوئیس برگزار شود. از ماه مارچ سال 2011 میلادی که بحران در سوریه آغاز شد، این نخستین بار خواهد بود که نماینده رژیم رئیس جمهور بشار الاسد و مخالفین دور یک میز با هم مذاکره می کنند تا راه حل برای پایان خشونت ها در آن کشور پیدا شود. با آنکه حکومت سوریه از شرکت در مذاکرات 22 جنوری صحبت کرده، اما گروه مخالفین رژیم تصمیمش را در این مورد تا 17 جنوری به تعویق انداخته است. ایران که از حامیان کلیدی رژیم بشار الاسد به حساب می آید، روز جمعه به دیپلمات‌های آمریکایی گفت که در کنفرانس همین ماه در سوئیس شرکت نمی کند. وزارت خارجه آمریکا گفته که جان کری پس از شرکت در کنفرانس امروز پاریس به کویت خواهد رفت. انتظار می رود کنفرانس به هدف کمک ها به سوریه به تاریخ 15 جنوری در کویت برگزار شود. در نشست کویت که نمایندگان حدود 60 کشور شرکت می کنند، تلاش می شود تا کمک های مالی به ارزش 6.5 میلیارد دلار برای سوریه جلب شود.
شنونده های عزیز، حال همکارم جمشید حبیبزاده در استودیو است و از یک حمله انتحاری در شهر کابل جزئیات میدهد.
تشکر از شما. دقایق پیش حجمت الله ستانکزای سخنگوی قماندانی امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 3:30 امروز یک حمله کننده انتحاری که سوار بر بایسکل بود، یک بس حامل مامورین مرکز تربیوی پلیس در حوزه نهم هدف قرار داد که در نتیجه این حمله 4 مامور پلیس زخمی شدند. جزئیات بعدا تقدیمتان می شود.
تشکر. جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد حمله انتحاری در شهر کابل خبر داد که جزئیات این مسئله را در برنامه های بعدی رادیو آزادی خواهید شنیدید. شنونده‌های عزیز، از همراهیتان تا این لحظات سپاس. برنامه نیم ساعته دری در همین جا به پایان میرسد. تا آنکه باز هم ساعت 5 من سهل لیوال بار دیگر برمیگردم با برنامه یک ساعته پشتو با همکارم فریبا ظاهر. باشید فریبا جان، خوش آمدی.
من از سحر جان وقت مزدیگر چلور بجیسوی یوی بلی یو ساعت پشتوخ پروانیت موز فریبا زایر هرکلی کوم چی ده تخنیکی همکار عبدالله.